د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د لسونه تر 12 بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاه ستاسو قربای يم. هیله لرم چې ورځ به مو نیکمرغه وي. د دې خبرونه په اوله نیمایي کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې دوه هفتواري خبرونه روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلی ضلع د روغتیا په څنګه کې د نوو برتیانو تحقیقات کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت وايي خزیله نارینه او جدا او په اسلامي حجاب کې د اعلی زده کړو اجازه لري. د یوې موافقې تر مخه امریکا او ازبکستان ته اوختي افغان پایلټان او د هغوی کورنۍ قطر ته بیايي. د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلی ضلعو د روغتیا په څنګه کې د نوو برتیانو د تحقیقات لپاره کمیټي اعلان کړه. پرون د وزیر اعلی هاوس نخبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دې درې کسیزه کمیټه کې به د قانوني چارو د اسټابلیشمنت ډپارټمنټ او د منصوبه بندۍ د څنګه سیکرټریان شامل وي. په دوو هفتو کې د نن به وزیر اعلی خپل رپورت وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9مه د قبایلی ضلعو روغتیا څنګه کې د نوي برتی کړل شو 1401 خزینه او نارینه نرسانو په اړه خبرونه مخې ته راغلل چې پکې یوازې نهویش د قبایلی ضلعو او پاتې نور زیاتره د ملکن ډیویژن اوسیدونکي دي. د دې پر ضد د قبایلی ځوانانو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف غړو سخت غبرګون وښود او له صوبایي حکومت یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پرون په اسلام آباد کې صحافیانو د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم مجوزه قانون خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه قانون دې بیرته واخلي. دا احتجاجي لاریون چې د اسلام آباد پریس کلب نه د پارلیمان تر ودانۍ پورې تر سره شو پکې د صحافیانو وفاقي او سیمه ییزو تنظیمونو برخه واخیسته. د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د دې مجوزه قانون په ترڅ کې حکومت د رسنیو لپاره ضابطه کار جوړوي چې د خلاف ورزي په سر به یې د 1,00,000 تر 25 روپو پورې جرمانی لګی دی شي. صحافیان تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ حکومت د دوی غږ غلې کول غواړي. بلخو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې پاکستان کې میډیا تر هر ملک زیاته آزاد ده او دا چې حکومت یې د میډیا په ازادۍ باور لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په دې ورستیو کې له افغانستان وروختي افغان کډوال بیر تخپل وطن ته ستانه کړي. شیخ رشید احمد پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه تویل دا مهال په پاکستان کې خواوشا سلويخ لک افغان کډوالو سیږي او که په افغانستان کې د طالبانو حکومت قوي شي نو د کډوالو د ستنولو په اړه به هم اقدامات کوي. د نوموړي په وینا اسلام آباد د طالبان له حکومت هم تم لري چې په افغانستان کې به د تحریک طالبان پاکستان مخنیوي وکړي او خپل خاوره به د پاکستان خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي. شیخ رشید همدار ازویل چې اسلام آباد په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي او افغانان به د خپل راتلونکي فیصلې په خپل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته په زرګونو خلکو له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. دا راز په پاکستان تور پورې کېږي چې نه یوازې د امریکا او ناتو پر ضد د جګړې پر مهال یې د طالبانو ملاتړ کاوه بلکې اوس هم د طالبانو د حکومت تر شا ولاړ دی. خو اسلام آباد وخت په وخت دا ډول تورونه رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلی زده کړو سرپرست وزیر وایي چې په دې هیواد کې خزې د زده کړو اجازه لري خو لالکانو به جدا کلاسونو کې کینې و اسلامي حجاب به لازمی وي. عبدالباقی حقانی پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل دوی هڅه کوي چې د خزینه زده کوونکو لپاره خزینه استادان وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته د اعلی زده کړو بهیر ودرېدلی و خو وروسته شخصي پوهنتونونو په جزوي توګه د زده کړو لړۍ پیل کړې او حکومتي پوهنتونونه لا هم بند پراته دي. او بل خبر دا چې د امریکایي مجلې وال سټریټ جرنال د ریپورت تر مخه د ولسمشر جو بایدن انتظامیه له ازبکستان سره یو موافقې ته رسیدلې چې تر مخه به د افغان پوز پایلټان امریکایي پوزي مرکز ته منتقل کیږي. د مجلې په وینا ازبکستان د وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د فشار سره مخ دی چې دغه پایلټان او د دوی سازو سامان د کابل ته وسپاري. د افغان پایلټان د خپلو کورنیو ترڅنګ له هغې وروسته د افغانستان پوځ په الوتکو او هلیکاپټرو کې ازبکستان ته واوښتل چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیوه. امریکا اندېښنه لري چې که دغه پایلټان خپل هیواد ته ستانه شي نو وبه وژل شي. په دې هکله د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. په دې خبرونه کې روانه غړې کې اولنی مایی کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو. په دویم نیمایي کې دوه هفتوار پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه اوریدلی شي. اول ورزو د ریپورټونو لړۍ ته په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې د صحت په څانګه کې غیر مقامي خلکو ته د نوکریو ورکولو پر ضد د قبایلي ځوانانو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د حزب اختلاف غړو غبرګون وښود. وزیر اعلی محمود خان د دې مسلې د تحقیقاتو لپاره یوه کمیټي جوړه کړه چې ورته یې په دوو هفتو کې د خپل کار مکمل کولو امر کړی دی. د وزیر اعلی هاوس لخوا خپور شوی بیان کې راغلی چې په دې کمیټې کې د قانوني چارو د اسټابلیشمنت ډپارټمنټ او د منصوبه بندۍ د سانګو سیکرټریان شامل دي. دوی به دا معلومات کوي چې په قبایلي ضلعو کې نوي برتی شوي 401 ښځینه او نارینه نرسان د کومو سیمو سره تعلق لري. په دې هکله نور حال له پیښور زمونږ خبریال غلام غوث را کوي.
په دغه اړه د سپتمبر د 12مې په ماښام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې اعلی وزیر محمود خان د صحت په محکمه کې د نرسانو د برتی کولو په اړه د قبایلي اولس د شکایتونو نوټس اغیستلی دی او د وزیر اعلی د هدایاتو په رڼا کې د قانوني چارو د محکمې سیکرټري، د اسټابلیشمنت ډپارټمنټ سیکرټري او د منصوبه بندۍ د محکمې سیکرټري باندې مشتمله کمیټي به د قبایلي ضلعو لپاره د نوي نرسانو د برتی کولو د ټول عمل پلټنې کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه ټول عمل د قانون او میرټ د اصولو مطابق شوی دی او کنه. او دغه کمیټۍ ته دا هم ویلې شوی دی چې دا دی هم معلومه کړي چې ولې د قبایلي ضلعو لپاره ګمارلې شوي زیاتې نرسې او نرسان د قبایلي ضلعو په ځای د نورو ضلعو سره تعلق لري. د کمیټې جوړولو په سرکاري نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوی دی چې یاد کمیټې دی په حکومتي پالیسۍ کې د بدلون لپاره داسې سپارښتنې هم تجویز کړي چې تر مخه یې د قبایلي ضلعو لپاره په برتیانو کې زیات خلک هم د قبایلي ضلعو نه واغیستلی شي. یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د قبایلي ضلعو لپاره په برتی کړې شوې 401 نوي نرسانو په پوسټونو د قبایلي ضلعو نه یوازې د یو کم دیرش کسانو د ګمارلو د خبر وروسته د قبایلي ضلعو ځوانانو او د یادو سیمو د صوبایي اسمبلۍ غړو سختي نیوکې کړې وې او دوی غوښتنه کړې وه چې د قبایلي ضلعو لپاره په دغه پوسټونو دي هم د یادو سیمو خلکو ته نوکریانی ورکړې شي. خو د سیاحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې دغه پوسټونو لپاره 50% درخواستونه د ملکن ډیویژن د ضلعو نه راغلي وو او په دغه وجه په برتی کړې شویو کسانو کې زیاته شمیره د دغه سیمې سره تعلق لري. خو بیا په صوبایي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د ځینو غړو لخوا د احتجاج وروسته د اتوار په ورځ د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې مسلې د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو امر ورکړو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پ یونی مبجا
قانونی لاری
پ دونی موبجو
د رنا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
پ درینی موبجو
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دی په اسلام آباد کې پرون صحافیانو د اسلام آباد پریس کلب نه تر د پارلیمان ودانۍ پورې د حکومت ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي حکومت د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم قانون جوړولو په ترڅ کې په صحافیانو بندیزونه لګول غواړي. د احتجاج پر مهال دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بل د بیرته واخلي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو په وار وار ویلي چې پاکستان کې میډیا د نورو هیوادونو نه آزاد ده او دوی د میډیا په ازادۍ باور لري. په دې حق له تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهیر راکوي چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي.
دا اوازونه د پینډی او اسلام آباد د هغه صحافیانو دي چې د ستمبر په 12مه د اسلام آباد پریس کلب نه تر د پارلیمان د ودانی پوری د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د پارلیمان د ودانی مخې ته یې درنا پیل کړه. احتجاج کې د صحافیانو وینا و چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی په نوم حکومت کوم بل راوړل غواړي د دې په ذریعہ به په صحافیانو بندیزونه ولګي او صحافیان به بیا د رښتیا او خبر نشي ورکولې. نو باید چې حکومت دا بل بیرته واخلي او یا پکې د صحافتي تنظیمونو سره مشوره وکړي او دوی په اعتماد کې واخلي. د اسلام آباد صحافي عبدالحادی قریشی مشال ریډیو ته وی دا بل دوی په صحافت یو حمله ګڼي.
آج کا جو یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے وہ پاکستان
وی نن چې دلته کوم احتجاج کیږي هغه د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی پر ضد دی. حکومت چې کوم بل جوړ کړی دی او زمونږ دا درنا به د قومي اسمبلی مخې ته روانه وي او چې د پاکستان صدر نن په 14 تاریخ اسمبلی ته وینا وکړي د هغې وروسته به دا احتجاج ختم شي. زمونږ غوښتنه ده چې د میډیا ډیولپمنټ اتارټی بل منظور نه کړی شي. نو مونږ دا ګڼو چې میډیا ډیولپمنټ اتارټی بل د صحافت په ازادۍ یو حمله ده. یو بل صحافي فرهاد هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
کې زمونږ مشران سینئر صحافیان چې دی په ګڼ شمیر تعداد باندې دلته کې موجود دي. په دې کې زمونږ د پورا پاکستان د اسلام آباد پریس کلب مشر او بانی افضل بٹ سے په قیادت کې او نور هم ډیر زیات قائدین راغلي دي او د دې احتجاج مقصد دا دی چې د صحافیانو سره کم زیاتې کیږي لګیا دي او د دې سره سره د صحافیانو آواز چې دی هغه د بندولو کوشش کوي موجوده ګورنمنټ. د دې احتجاج مقصد دا دی دا زمونږ مشران قائدین چې دي هغه به فیصله کوي چې دا احتجاج به د څه وخت پورې مونږ مینټین ساتو او روان به وي.
د ذکر د حکومت په دې هیواد کې د میډیا کنټرول کولو لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی په نوم یو بل راوړل غواړي چې پکې د صحافیانو په وینا د میډیا لپاره سخت قانونونه تجویز کړی شوي. د وروستیو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د دې میډیا ډیولپمنټ اتارټی جوړولو وروسته به رسنۍ د یو ضابطي تر لاندې کار کوي او کوم چینل یا بلې د رسنۍ کومې ادارې د دغه ضابطو سرغړونه وکړه نو د 10 لک روپو نه تر د 25 کروڑ روپو پورې جرمانه به پرې لګي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د ستمبر په 10مه دان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان هغه غړي چې په جرمونو کې ککړ نه وي او تسلیم شي نو د پاکستان حکومت به یې په معاف کولو غور وکړي. د نوموړي په دې بیان د حکومت دوه مخالفو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند له خوا خبرګلونه مخې ته راغلي دي. دوی وایي چې ریاست او موجوده حکومت د ترهګرۍ په ختمولو کې سنجیده نه دي او له دې بیان سره به ترهګر و هڅيږي. بلخو حکومت او پوز ویلي د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېر قرباني ورکړي دي. په دې اړه تفصیل له انیس اجمل اورو.
د حکومت دوه مخالفه ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند وای د تحریک طالبان پاکستان ډلې د غړو تسلیمي دروستو د بخلو پړه د ولسمشر بیان پر اتلونکو کې د ترهګرو د هڅولو او د دې ډلې په هیواد کې د موجودګۍ سرګندونه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل پارټي غړو د خبري لاغه دور وزیر وروستو مشال ریډیو ته وکړي چې ولسمشر عارف الوی د ستمبر په 10مه ډان نیوز چینل سره د مرکې پر مهال ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان هغه غړي چې په جرمونو کې ککړ نه وي د دې ډلې نظریه پرېږدي او حکومت ته تسلیم شي نو حکومت به په بخلو غور کوي. د افغان طالبانو لخوا د دې باور په تناظر کې چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف د ترګرې لپاره نه کاروي، له ولسمشر عارف الوی پوښتنه وشوه چې آیا تحریک طالبان پاکستان اوس د پاکستان لپاره خطر دی او کنه. نو نوموړي په جواب کې وویل،
نه ٹی ٹی پی ہے تھریٹ، اچھا اس کے اوپر ان کی طرف سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں بلکہ
تحریک طالبان پاکستان کو ہاخ دے دو افغان طالبانو دوئے میں یا درائے میں کچی دو مشرطاب لخوا دا خبر راغلی چی دا کسان دل تا اسے دیشی خود پاکستان خلاف بس نہ کوي. د پاکستان حکومت ویلی هغه کسان چې وسله وغورځوي او د پاکستان آئین ومني نو پاکستان به هم د هغوی پر بخلو سوچ کوي.
پاکستان به سوچے گا کہ ایمنسٹی دے یا نہ دے.
دولس مشر د دې خبرې په غبرګون کې د پاکستان پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر مشال ریډیو ته ویل چې تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د یو شمېر حملو ذمہواری منلې ده، نو په داسې کې داغي د بخلو پړه بیان غیر ذمہواره او د غندنې وړ دی.
دا لیوی لوی کچ څخه غیر ذمہوار بیان مخ ته راغلی دی. موږ د دې غندنه کوو. تحریک طالبان پاکستان یوازې وسله نه ده اوچته کړې، بلکې په زیاتو جرمونو کې ککړ دي. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې په حالاتو د قابو اچولو لپاره د پاکستان حکومت نه یوازې افغان طالبانو بلکې تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې زیاتول غواړي. تحریک طالبان پاکستان معاف کول په راتلونکي کې هر ډول ترهګرۍ ته د لمن وهلو مترادف دي.
تحریک طالبان پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د غړو بشیر بلور او هارون بلور د وژنې د پیښور په آرمی پبلک سکول د حمله ترڅنګ د یو شمېر بریدونو ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پاکستان ریاست او موجوده حکومت په ترګره ختمولو کې دلچسپي نه لري، نو ځکه په خپلو ذمہوارو کسانو دا ډول بیانونه ورکوي.
دی غواړي دا چې لکه خپل اولس بیا په یو شکل باندې دوکا کولو کوشش کوي یا ویل غواړي چې ګنې دی د دهشتګردۍ خلاف دی او دی د خلکو په غوګونو کې دا خبر یې چي. نو دلته هم ټي ټي پی چې کوم دی دا موجود دی. تاسو وکتلی چې هغه رغی خپل سټېټمنټ هم ورکړی دی. نو دا دی ذهني تور دی خبرې ته اوس خلک تیارې ډز ډز به شروع کوي. دا خبر بیا دا غین په انټرو کې کوي.
د پاکستان حکومت او فوج وای چې په هیواد کې د وسلوالو ډلو خلاف کار روای کوي او ترګرې سي جنگ کې ډېری قرباني ورکړي دي. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د سیډنیس مرکز مشر منصور مسید ویلی چې د تحریک طالبان پاکستان غوښتنې ډېرې لوی دي، نو په داسې کې د مافیا خبرې د غی لپاره ډېرې وړې دي.
د پریزیدنت سیکم دا بیان دی چې چوک په کریمینل اکټیویټیز شنوي انوال او د پاکستان خلاف اکټیویټیز شنوي انوال. نو اول خو داسې خلک چې دوکاونه چې هغه په دا شنوي هغه هم مشکلات. بل غټه خبره دا ده چې دا په افغانستان شي چې طالبونه څرنګه کوبل ونیولې او ټول ملک یې ونیولې، نو دا سره خو ای ټی ټی پی اوسله ډېرې چکې شوی وي. اوویس چې پریزیدنت دی ته دا آفر کی مو په خیال
شنون کے عامر رانا بیا وای چې د پاکستان موجوده حکومت وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان او د بلوس بلتون پالو ډلو د وسلې غورځولو په صورت کې د مافیا خبره کړې ده، خو په دې د عمل څه ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي.
حکومت نے اندیا دیا ہے کہ پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان تا یو واری بیا دا اشارہ ور کړی دا چې ک وسله و غورځوي نو معاف کول یشي. خدا هم یو پختنه دا چې آیا تحریک طالبان پاکستان با دا ومني. زما خیال دا نه دی چې دا تحریک طالبان پاکستان غړي با دا وړاندیز ومني، ځکه چې مخکې هم نه دی منلي.
په سېنات کې د کورنیو چارو د قائمه کمیټه مشر او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي محسن عزیز مشال ریډیو ته ویل چې د وسلو غرزولو په صورت کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د بخلو پړه د ولسمشر بیان د هواد د امنیت لپاره خده، خو په دې لړ کې بل سیاسي ګوندونو او نورو اړوند ادارو سره خبرې کیږي.
جیو دا بیان ورکړی دی، نو دا یو قسم دی کې ضرور یو خبره به شوی دی کې ہارڈ کور کریمینلز دی یا داسې خلک دی دی کې چې کم عام معافی ورکړي او هغه دلته چې کم دی موږ ته پاره دلته امن رغولي او پورا خپل یعنی لوس کوي چې داسې اکټیویټیز کې به نه به شاملېږي، نو ټیک دی دا عام معافی والا خبره چې څنګه چې افغانستان کې شوی دی نو دا امن چې راشي لکه چې عموم خپل چې صحیح کار او روزګار باندې ولګېږي خو دې باندې پورا سوچ هم پکار دی.
تحریک طالبان پاکستان د ولسمشر عارف الوی د مافیا د بیان په اړه سندي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته په دغه صوبه کې د ورکو کسانو کورنۍ وایي تر هغه بخپل احتجاجونو ته دوام ورکړي چې خپلوان یې دوی مندل شوي. په تیرو میاشتو کې په دې صوبه کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړې او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دوی د خپلو کسانو د ورکولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو امنیتي او استخباراتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي. په خیبر پښتونخوا کې د لادرکه کسانو مسله ولې نه حل کیږي او تر شا یې څه وجوهات دي؟ زموږ همکار ګلیاس په خپل رپورت کې د دې جوابونو لټولو هڅه کړې ده.
وکیل شبیر حسین ګیانی وایي د ورکو کسانو مسله دومره پیچلې ده چې عدالتونه هم په هواره کې به وسه معلومیږي. نو موړې لڅو کلونو رئیس د ورکو کسانو مندلو عدالت ته د وړاندې کولو او د هغوی د خوشی کولو لپاره قانوني مبارزه کوي. ګیانی د سپتمبر پر 12مه لمشال رسر په خبرو کې د جانپری په نوم د هغې خزي قصه وکړه چې سلور زامن یې له 2014 کال رئیس ورک دي.
دا کوم چې ویل شریمت اجازه کولی شو دی نکاحانو کوم ځکه ځواني خلیږي ولس نه بالغ مشمول او عدالت هم به بس عدالت مو جوړلو ټول سرکاري او کلام مو جوړلو خلکو مو جوړلو دا د سیاسي ادارې چې د دې نه زمون عدالت زمون قانون عین به بس د صرف جوړلي
خدای دې یوازې د جانپری قصه نه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای چې په 1300 پاسه یوونی ملسی چې په هیواد کې لزګونه کسان ورکشوي چې پکې د ډیرو د مړی ژوندۍ او ځای ځایګي پته نه لګي. په تیرو کلونو کې د ورکو کسانو د مندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره او لاریون شوې دي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي. د پاکستان حکومت وايي د ورکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره سرکاري کمیشن خپل دندې ته دوام ورکړي او په 2006 کال کې هم لزګونه کسان کورونو ته ستان شوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او د بلوچستان اوسیدونکي دي چې د ورکوبولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پوري شوي، خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وايي چې مندل شوي کسان دا نه وايي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول. په پیښور کې د ورکو کسانو مندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مومندو لال باچا صافي د سپتمبر پر 12مه مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي. لال باچا صافي وايي په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ محلويش اعلان کړي.
مسله حل نشي نو احتجاج خو به لازمي جاري احتجاج خو ختمې دي ختمې کنه صبر مسله حل شي نو احتجاج برواني او د احتجاج ختمې دو خبرې نشته. د دې هغه مشر چې د قندارون امیر اوزل د دې میسنګ پرسن والا هغه وارث ورثا چې دا غوي مشر ټاکلې ده کنه نو هغه دا اختیار هغه سره ده هغه به کې دې شي چې د صورت کې د دې پروګرام د بیا دوباره اعلان کړي او دا هغه به کوي د احتجاج هغه نظر نیتا او ټیم ټیبل به جوړي شډول به جوړي په خلار تنه کېږي د دې
د سپی په خبره په تیرو 12 کلونو کې یوازې لمومندو لزګونه کسان ورک شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر هینا جلانی د اگست پر 15مه مشال لیتو ویلی ول چې په پاکستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر اوسه خاص پرمختګ نه دی شوی. پښتون دا چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپور عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځند ښکار ده او نه هواریږي. وکیل شبیر حسین ګیانی وای په پیښور های کورټ کې تر زرو قضیه لا هم نه دی فیصله شوی. نو موري د سپتمبر پر 12مه مشال لوتی ویل ځین قضیه خو ان ل 2013 کال رئیس د ځند ښکار دي
چې کله نه مسم پرسن چې جن کو کو په کورټ کې جن کو په نور د درته نه کې جن کو نو یې سره خو نور سو اسنی یوه د حکومت سومره چې ریاستي ادارې د حکومتي ادارې آی اس آی شو آی بی شو ایم آی شو ایکس یو ولا شو پولیس شو سجدي شو وغیرہ د ټول دین د هوم سیکټری د خبر پورتل په دغه سوبې دا پرریشن نوین جواب ورډ چیرې تاسو دا سرچ کې تاسو سره دا کم ځای کې 2021 پورې اوسه پورې حکومت په یوه کوټه جواب قدرې ورنکو چا دا قسم سره شته یا نشته. د پندینسي او صرف دا وجه دا چې دا وی ریزلټ دروځي و
د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وايي هغه ادارې د خلکو په تختولو او ورکولو کې ککړې نه دي. ملخو په کمی سملې کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12مه مشال اړتویل چې پر دې موضوع یې سو سو زلې له امنیتی ادارو سره ناستې کړې دي. خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري.
لکه موږ سپارښت لته یو کارنل سیب له موږ یو نوم ورکړو چې دا نوم د ولې میسنګ دی. نو هغه چې کله هغه لک پیش کړو نو هغه بیا سپداش انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټول مخامخ وګړو چې ما په پوره پرانیزه کې داس دا دیز کې خودکش سره تیار کړو په دې باندې ما ډزې کړې دي دیز نه ما سر کټ کړو. نو دا ټول خبره پر ریکارډ باندې هم موجود دي چې کوم خلک میسنګ دي دا غوي خامخا انټی سٹیټ ایکټیویټیز کې انوال دي. ټول ادارې ملک ډیر خپويږي دا ملکی ادارې چې څومره نظام زمو ستارونو بچي دي.
د ورکو کسانو کورنۍ او فعالان وای چې حکومت دې هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي چې جرم وربند ثابت شي نو بیا دې ورته سزا ورکړي. لا پردې می وو پختل چې حکومت ولی هغه کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او ریاستی ادارې ولی عدالت ته جواب نه وای. نو موري د دې دا دلیل ورکړ چې زینو عدالتونو په تیر وختونو کې لوی مجرمان خوشی کړي چې د هیواد او ولس په زیان تمامي په پاکستان کې عدالتي نظام پر ثبوت او شواهدو ولاړ دی او که پر دې اساس پرچا جرم ثابت نشي نو بیا یې عدالت خوشی کوي. خو د ورکو کسانو لپاره د سرکاري کمیشن وای د روان 2021 کال تر پیل یې 4,322 ورکو کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هڅې هم کوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونې دی. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وای پر راتلونکي تعلیمی نظام کې بعد جنکو او هلکانو په ګډه د زده کړو مخه ونیول شي. نوموړي په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې جنکې کولای شي د شری حجاب او پردې ترشا له سکرین څخه په استفادې د نارینه استادانو درسونه هم واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان د کنټرول وروسته ځنې افغانانو نړیوال د خزو د حقونو او په خاصه توګه د زده کړو او کار روزګار په اړه اندېښنې لري. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي لدی ورسته نجونې او هلکان نشي کولای په ګډ یو ټولګي کېني. نو موړي دا خبره د یک شمې پورس په کابل کې به خبري غونډې ته وکړي.
شریح حجاب اغلی حاج دا ضروری ہو دے پردی ترشا اغا کولی شی چی مثلا اغا استاز درس ورکو دالتا با دا سولتون پرابرولی دا سکرین دلاری یا دنور و عصری وسائل دلاری اغا کولی شی چی دا استاز اغا درس اغا حملن دا همو گول.
خغلی حقانی وای په پهنتونونو کې بدنجونو او حلقانو ټولګي جلا شي. خو هغه پهنتونونو چې امکانات نه لري کولای شي د وخت د بدلونو او د حلقانو اونجونو په منځ کې دیوي پردی په درولو سره د ګډ درس مخاوني شي. د نوموړي په خبره دولتي پهنتونونو به هم ډیر ژر برته پرانستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر خغلی حقانی وای په پهنتونونو کې به نور کډرونه هم وګمارل شي او هغه کډرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمينه برابر شي. نو موړی وای کوم کتابونه چې لیکل شوی او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پهنتون استادان وای دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پانتون کې چې د زایل لحاظا د سنفونو د ټولګیو د کافی اندازې نشتون لحاظا او همدا ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادان هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بل بل درس وایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمایت ورسیدلو په خبر کې د سهار لس نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلی ضلعو د روغتیا په څانګه کې د نوو برتیانو د تحقیقات لپاره کمیټې اعلان کړه. پرون د وزیر اعلی هاوس نه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه درې کسیزه کمیټې به په دوو هفتو کې دننه د نوو وزیر اعلی تخپل رپورت وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9مه د قبایلی ضلعو روغتیا څانګه کې د نوي برتی کړل شو څلور سوه یو اتیا خزینه او نارینه نرسانو په اړه خبرونه مخې ته راغلل چې پکې یوازې نه ویش د قبایلی ضلعو پاتې نور زیاتره د ملکنډ ویژن اوسیدونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په دې ورستیو کې له افغانستان وروختي افغان کډوال بیر تخپل وطن ته ستانه کړي. شیخ رشید احمد پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته ویل دا مهال په پاکستان کې خواوشا سلويخ لک افغان کډوال وسیږي او که په افغانستان کې د طالبان حکومت قوي شي نو د دې کډوالو د ستنولو په اړه به هم اقدامات کوي. دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته په زرګونو خلکو له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلی زده کړو سرپرست وزیر وای چې په دې هیواد کې ښځې د زده کړو اجازه لري خو له هلکانو به جدا کلاسونو کې کینی او اسلامي حجاب به لازمي وي. عبدالباقی حقانی پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل دوی هڅه کوي چې خزینه زده کوونکو لپاره خزینه استادان وټاکي. دا په داسې حال کې چې د اګست د 15مې وروسته د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته د اعلی زده کړو بهیر ودرېدلې خو وروسته ځینې شخصي پوهنتونونو په جزوي توګه د زده کړو لړۍ پیل کړې دي. او د امریکایي مجلې واس شیټ جورنال د ریپورت تر مخه د امریکا ولسمشر جو بایدن انتظامیه له ازبکستان سره یو موافقې ته رسیدلې چې تر مخه به د افغان پوز پایلټان امریکایي پوزي مرکز ته منتقل کیږي. د افغان پایلټان د خپل کورنیو ترڅنګ له هغه وروسته د افغان پوز په الوتکو او هلیکاپټرو کې ازبکستان ته واوښتل چې طالبانو کابل ونیو. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د خبرون لنډیز واوري ده او اوس درته د ژمنې سره سم دوه هفتوار خبرونه وړاندې کوو. اول روخانه مستقبل خبرونه ده، ورپسې سازونه زنجیرونه خبرونه ده چې تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بونیری برابر کړی ده. خو اول ورزو روخانه مستقبل خبرونه ده. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کیوی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه په نړۍ کې لوی بدلون راغله، نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګانش مردا سه نوې سانګې او شوبې جوړې شوې چې وړاندې په هکله ډیر کم خلک خبرو. په خوا به خلکو د ساينس نه علاوه هر سانګې ته آرټس ویل او پکې د زده کړو موقع هم محدود وي. خو اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ول کېږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پیښور پوهنتون کې وجودا څانګه وا، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدولی خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نمو پوښتلی چې په دې کې کومې څانګې یا شوبې دي.
تاسو د شوبو ته پورته کوئ، په شوبو کې موږ سره دوا قسمه ډیګری موږ ورکو. یو موږ ډیګری ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر اف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې. ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لږ چینجز کړی دي او دا هغه تبدیلو د وجه نه چې دینو په خوا به فاین آرټس کې ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې ته اوس ته آرټ اینډ ډیزاین وی بیل بیلی. نو موږ دا دوا ډیګری ورکو، بیچلر اف ډیزاین، بیچلر اف فاین آرټس. او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چیزې دي، پینټینګ دی، سکلپچر دی، مجسمه سازی دا، انځورګری دا، فوټوګرافي دا، اسپیچ سټڈیز دی، تھیټر سټڈیز دی، پرفارمنګ آرټس دی، فلم سټڈیز دی، فوک هریټیج اینڈ لوکل کلچر دی. او په ډیزاین کې موږ سره کمیونیکیشن ډیزاین دی، ټیکسټایل ډیزاین دی، فیشن ډیزاین دی، انټیریئر ډیزاین دی، انډستریل ډیزاین دی، او د دې نه علاوه چې د موږ سره مې ډیزاینینګ دی او فرنیچر اورډرز د نوې طرف ته موږ دی.
فضل ستار دورانی وای روان کال یې په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي. دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي او کسنګ نو موري په دې حق ته وویل.
او چې زمونږ انټرویوز کیږي خو مونږ زمونږ په جنرالي ونن صاحب کمپیوټرایز سیستم روان دی په ټول ملکونو کې او په ټول داخلو کې او کمپیوټر مې ریکویسټ جنریټ کیږي په خلک راځي مونږ چې سره خلک راځي نو پاره کې 50 باندې خلک کیږي او داسې موږ چې داخله پسې جلدي یونیورسيټي کې داخله غواړي ومن بیا اپټیټیوډ ټیسټ او نن د ډاین ټیسټ خو سره هم کمیونیکیشن سکلز دا ګرو باندې لوګي او هغه په اساس باندې کوم زمون بیا چې دا کسان چې کوم راشي دي نو زمونږ ډیر ریګورس ډیر مشکات ولا کار دی ځکه چې د دې یو کلاس چې نه شپږ شپږ ګنډي پریکټیکل دی ډاین کمپلیټ کی پند ما کمپلیټ کی ډیزاین ما کمپلیټ کی الو کلاس تک نه نو زمونږ فاونډیشن یې ورو ده کال او د اړوندې کال نه پس چې نه دا استادان دوباره چی نو د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیږي دا غي په بیس باندې مونږ د سيجن او چې دا یو سټوډنټ چې د ډیزاین کې انټرست دی او ان کې ویک ته او فاینانس کې خلنو دا مونږ کیریر کونسنګ دا پوهه په بیس سره دا فیل خلې سره برابر دا فیل خلې
د پښتونخوا کالج اف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړې او له هغه مو پوښتلې چې آرکیټیکچر څه ته وایي
ډیټیل کې څنګه کوم چې دا داسې یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډېر کم متعارف کړی شوی دی په خو خدا او چې یو انجینر وو خلکو وی د فرانکې انجینر دی کورونه جوړوي دی بلډینګونه جوړوي دی پولونه جوړوي بیا د ټایم سره سره دا چل دی چې بیا انجینرینګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو نو آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه به دوم چې سوچا دا آر ایس سی سره تعلق ساتي چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سره دا سیزونه چې کوم زموږ انسانانو نو سیدو لایک زیونه وی کاغذ پارکونو په والي سر دي کاغذ پلازو دا والي سر دي کاغذ کورونه دي کاغذ بلډینګونه دي یا هغه سیزونه چې کوم ډیزاین کړی کیږي یا جوړول کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو لپاره دا وي د بلای د لپاره نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تړاو ساتي یا د هر سیز نقشه جوړول کاغذ کور دا کاغذ پول دا کاغذ هر هغه سیز دا چې کوم د انسان د استعمال لپاره دی
د کور یا بل کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي سنان احمد په دې حق له ویل
ورجی اول خدا سه چلو چې په خواز مکه ارزانی وي خلکو سره لوی لوی زینو اوس دا سه چلو شو چې د زمکه تناونه راغون شو خارونه آباد شو زمکه وړې شو د زمکه قیمتونه ډیر شو خلکو ضرورتونه ډیر شو کال په کال آبادی زیاتیږي خلک زیاتیږي نو سره سيزونه ډیر په کمپیکټ فارم کراله ډیر راغون شو نو د آرکیټیکټ ضرورت ذکر راغې چې په ډیر کوډو کې ځای کې تاسو ته اړ ضرورتونه ملاوي شي چې کوم په خامو په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډیر وړو کې ځای کې راغورځ کړئ شي دا ټول ضرورتونه ترانا شو د هواش ولا د خلکو د تګ را تک شول نو هم دا سيزونه دي چې د انسان د څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي زموږ د ګیس او استعمال کم شي په داسې طریقه باندې موږ د کور یا خواله او ګرمواله برقراره وساتو چې کم کې انسانانو ته فائدې وي
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد وویل دوی هڅه کوي چې د غزوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي
هر سټوډنټ چې چا انجینرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میث کې لک پاتې کړي شي چې هغه ته کم سمدوم علم وي چې انجینرینګ فیلډ کې څه وي یا انجینرینګ کې څه کړي کیږي یا دا غت لکوټي دمره سنس وی لکوټي پوها وته وی چې د کور آبادی څه شي وی یا آرکیټیکچر څه شي یا انټیریر ډیزاین څه شي چې هغه ډراینګ کولی شي یا هغه سکیچ کولی شي نو هغه ټول سټوډنټ دې تر دې شي خو موږ دا سي سقه نه دی خو بچاوان نه چې فلان کې دی راځي یا فلان کې دی نه راځي نو ټول تلاري کولاو دي هر کس تر راځي دا غوته موقع مو ملاوي کې په دې کالج کې دا دغه بخله خو خو باندې کوم شوبې ته تل غواړي نه غوته موقع باقي د خرچې خبره شو لا نو خرچ خو مردان یونیورسيټي کې په کوم ځای باندې کالج دی پښتونخوا درجه پاس نو د 2020 پورې زموږ په فیس کې 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15000 روپۍ
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل اوس ورته نږدې دغه موقع په لاس ورغلی په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي
دا یو پروفیشنل خلک غشتلی شي نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالي خبره ده او ډېر دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالي خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې دا یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل لغ د آرټ چې کوم نوې کریټیویټیز اکټیویټیز دی یا هغه چې کوم فن دی اگر اخکار کول شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د دې ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مهم خبرې کړي چې لوی ویلانډ د می ورستې اوریدل شي
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې بواره چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې صبح اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په یاد کالج کې یو زده کوونکی منیبه وای چې ځوان کولتا د خپل صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلی ده. په پښتونخوا کالج اف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او اخکولي کولو څنګه یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازه نه ورکاوه خو اوس پرې صلاح دی.
هغه د طرف نه خو چې لکه دا ډیزاین لکه ما کاوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای. هغه دی وای چې بس یاد میډیکل ته لاړ شي او هغه کنو شي نو بس هغه نه باسي بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي. نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډیر زړه فورس کړ خیر دې زبر ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دې زما کې زبر مخکې شوم
عائشه سلیم وای آرکیټیکټ د یوې ودانۍ نقشه جوړوي. سیول انجینیر یې په هغه نقشه جوړ کړي او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړي وي.
پله کوم دوه سمستر کې نه هغه مونږ اورال لکه د ډیزاین کوم بیسیکس دي هغه مونږ وایو یو څه کوکنا چې لکه پله زنګ یو سکیل څه په پله سٹارټینګ هغه کوم ډیزاین دي کنه هغه ته کو او بیا هغه نه بعد هر یو څو خپل فیلډ سلیکټ کړئ ځان د پاره چې ریز کوم فیلډ کې ډیزاین لکه خایم نو زه په کې انټیریئر ډیزاین تلاړم. انټیریئر ډیزاین لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو پله سکیلینګ به ورته څنګه کو پله واپو څنګه ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا هغه نه بعد هغه ډیزاین کو ول دی دا غی انټیریر او ایکسټیریر دواړه کله سکیمینګ پکې راځي هر څه پکې راځي.
داراز د پښتونخوا کالج اف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده.
جنکو په اولی سره غوډی زویم چې دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده چې یو جنی ماشومه څنګه یو پیغلا چې کله دا سبق وای نو ضروري نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي. اوس فرض کوم به یو داسې د حوالو یو سټوډنټ د ماشومه ده چې هغه ټیکسټایل ډیزاین وکړو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین وکړو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیز کوي شي ځان ته دی یو وړوکی هم ته سیټ اپ کولو کې هم به شک د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي به شک د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیز کوي نو دا چې زموږ د پیرنو د پاره دا یو ښه فیل دی یو خدای دې زموږ په سیمه باندې دا سیز نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ د پیرلې زموږ د ماشومان چې نکې دی فیل تر اوځي نو یو خدای دا چې دا سیز ورور نور خور شي د ټیچینګ مو کې به مو ته ملو شي باقي د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس ډیر مو کې ملو شي په کور کې باندې خپل سرویسز واغی پروواید کوي مارکیټ ته خپل چکم د غوی پروډکټ ته غو باسي.
نو موړی ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې څومره اندره راغوم چې د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی که انټیریئر ډیزاین دی که ټیکسټایل او فیشن ډیزاین دی که کمیونیکیشن ډیزاین دی که پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر پښتو په کله فارسي خو لیکيږي د دې فیلډ کو په ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه راوړل شوی نو زموږ خلک ته نه خبرې دي زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ دا چې دا په کور نه باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي دا یو سکل یو هنر ته زده کول نه ضروری دی نه چې د لاړ شي د بل کس نوکری دی وکي پس سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کی انټرنشپس او کی مختلف قسم سره ټریننګ کې او هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو کفر اس کاغذ ته نوکری نه ملاويږي نو هغه ځان ته په کور کې مداسې شروع کوي شي هغه ځان یو خپل آفیس هم کولا والی شي دا ډیزاین د فیلډ سمندي دا داسې نه چې په دې کې سړی بلته د نوکری محتاج شي پدې کې یو کس بالکل سیلف سپورټ کوي شي، خپل فیملی سپورټ کوي شي، خپل سټډیز پکې ایون سپورټ کوي شي. څنګه چې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي، مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاءالله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دې د اعلی زده کړو نه وړاندې اول د ټولو شعبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دې هم واخلي. او هم دې سره د بشال ریډیو د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا باندې وشاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر
د هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنيري سره
هر اونې د خالی او ګل پورس سحر پاوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پاوکم سلور بجې
ستلم شاوردونکو شاهین بنری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د امارت اسلامي په نوم د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګیدلې او ګڼ شمیر هنرمندان او موسیقاران خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د نن په خبرونه کې د هنرمندانو په ستونزو او غوښتنو خبرې کوو. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې یو خوا یو شمیر تعلیمي ادارې جوړې کړل شوې او تر سهدا د سړو سره سره ښځو ته هم د زده کړو لارې پرانستل شوې. نو بلخوا د ښکلو هنرونو په میدان کې هم پرمختګونه وشو. ټلویزیون چینلونه پرانستل شو او د موسیقي د زده کړو او خورولو مرکزونه جوړ شو. خو د امارت اسلامي لخوا د بندیزونو لکبل د غلړې په ټپه ودرېدلې ده. په دغه اړه په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري مرکز مشر او لیکوال امجد شهزاد وایي چې په کابل کې بدون هنرمندان او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړي دي او ډېر پکې له هیواده د وتلو په هڅو کې دي. نوموړی وایي په دوی کې ځینې پیښور او کویټ له هم راغلي دي خو دلته د مرستو او ډاډګیرنې څه انتظام نشته.
ډېر زیات خلک دي هغه په زرګونو کې دي او دغه ټول ظاهره خبره ده چې هغه بې روزګاره شو نو هر څوک خو نشي کولی چې بل کوم روزګار وکړي او بیا هنرمندان خو داسې خلک چې په عام ژوند کې په عامو کیسو باندې پوهیږي هم نه چې بل کوم روزګار وکړي. نو دا خو به راځي ځینې لږ راغلي دي خو زیاتره به راځي یو څو میاشتې پس به دا سلسله شروع کیږي او دا خو ظاهره خبره ده چې پېښور ته به راځي یا به کوټې ته ځي کوم چې پښتانه هنرمندان دي ځکه چې هغوی خو به خپل هنر راوړي یو بل ځای ته یو بل داسې ځای ته چې هلته پښتو ژبه ویل کیږي او پښتانه وي. مو خو ورته تصمیم هم نیولی دی د ملګرو سره په رابطه کې یم او ورته به کمپاین چلوو هغوی ته به دغه کوم مرستې به ورسره کوو هغوی ته به دا کوشش کوو چې دلته کې روزګار د هغوی برابر شي او دا دې چې کوم زمونږ د پښتونخوا هنرمندان دي د هغوی سره هم زه په رابطه کې یم. دلته کې یو دوه یا درې ټولنې هم دي د هنرمندانو اغي سره همزه پر ابي تک قیمت اغي د مشرانو سره چې باید چې دا کسان راضي او ډیریږي چې موږ ته پلانینګ وکړو او بیا داسې دغه داوی په وخت کې داسې دغه نه شو ګډوډ نه شو ګډوډی ښکار نه شو چې د مخکې نو ته پلانینګ وکړو چې دی راضي چې دی به ژوند څنګه کوي.
د افغانستان طالبان موسیقي د شری تعلیماتو ضد عمل غنی او په کابل کې د موسیقي د روزنې قامي مرکز هم تړلې ده. اوس هغه هنرمندان او موسیقاران چې د نړۍ نورو پرمختللو هیوادونو ته د کډې کولو توان نه لري هڅه کوي چې په کوټه او پېښور کې ځان لا سرپناه پیدا کړي. په دغه اړه په کوټه کې مېشت هنرمند او د کلتوري چارو پوه امان الله ناصر وایي چې د پولي هغه خوار غلي بدلون به د پاکستان په پښتون مېشت سیمو کې هم هنرمندان د نوو چیلنجونو سره مخ کی.
د افغانستان خبره به زه درته وکم چې په افغانستان کې کوم حالات جوړ دي. یو خو په افغانستان کې چې هر رنګ حالات جوړ شوي دي د دغه د ازموږ په دې دوو صوبو باندې چیرې چې پښتانه پراته دي پر بارډر باندې دي اغیزه فورن پر دې دوو صوبو باندې کیږي کنه. په تیرو ورځو کې اورېدلې وي ایمن ولی خان چې په باچا خان مرکز کې د میوزیک یو څانګه پرانیستې و کنه. نو په هغه باندې څومره جاتي نیوکی وشوې. دغه رقم په افغانستان کې چې کوم هنرمندان دي یعنی درې څلور هنرمندان دا وخت په دا دوه ورځو کې ما ته راغلي دي چې ته خو ما ته یو لیټر راکه موږ روان یو اسلام آباد ته ځو او د ملک څخه موږ وځو. د چې خپل کوم هنرمندان دي دا هنرمندان د په دې باندې مجبور کړی چې د ملک څخه ووځي. نو هغه خو ولاړه د دنیا مختلفو ممالکو ته به ولاړ شي. هلته میوزیک انسټرومنټ هم ډېر زبردست دی. هلته ماحول هم د دوی دپاره ډېر سازګار دی. یعنی د میوزیک خو نه کوي بند بلکې میوزیک یې نور پر مخ باندې بوتئ. خو دا دی چې خلکو ته یې پریشانی جوړ کړه.
د هنر کور مشر امجد شهزاد وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د هنر د مینوالو او زنو رضاکارانو سره په شریکه هڅه کوي چې د بیکوره شو هنرمندانو لپاره د سرپنا انتظام وکړي. نوموړی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره بشري مرستې وکړي. نوموړی وایي په بیکوره شویو کې یوازې موسیقاران نه بلکې په شلګونو انځورګر او لیکوالان هم دي.
ینګلکان دي چې ډېر ښه پینټران دي سکلپچران دي. دغه هم یو لوی هنر دی چې په کندهار کې او په ننګرهار کې او په دا نورو سیمو کې پښتنو مخ په وړاندې بوتلی دي. هغه خلک هم دغه شو خپل هنر نشي کولی. څوک پینټنګ کولی شي چې پینټنګ به وکړي او په افغانستان کې به دغه نمایش وشي یا به هغه روزګار مخ په وړاندې بوزي. ډرامې فلمونه یا دغه خو په ټي وي ګانو کې چې کم چینل وو چینل وي پرایویټ چینل وي په هغه کې د خلکو روزګار برابر وو او پروډکشن بکیدو پرایویټ هم د اکټینګ. نو هغه خلک هم بے روزگار شو. یوازې میوزیشن نه دي نه میوزیک سره تړلي هنرونه سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي میوزیک سټوډیوز خو ټول بند دي. څرته خیال تا کې پرایویټ خو ډېر زیات دغه په کابل کې په نورو سیمو کې سټوډیوګان ولته بسندري ثبت کړي هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هیڅ چانس یا خبره نشته چې مطلب هغه ته هغه د دوباره شروع کړو. دغه هیڅ دغه نشته. په هغه باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو. هغه خو دوباره نشي او کچا کومه هڅه کړی دی. نو یریږي هم او دی غوته غوښنه هم کړی دی او دلکه هم ور کړی دی چې دا دای کی شنو به کلار شي.
په کوټه کې هنرمند امن الله ناصر بیا وایي چې د یو قام تصور د ادب او موسیقۍ نه بغیر نیمګړی دی او ثبوت دا دی چې د نړۍ په یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه ترکیه مصر او سعودي عرب کې موسیقۍ ته ډیره ورته ورکول شي. د نوموړي په وینا په موسیقۍ د بندیزونو په ځای باید د خلکو د بنیادی ستونزو لکه لوږې روزګار او روغتیا د ستونزو لپاره کار وشي.
انګریزي اردو هندي عربي میوزیک چې د هغه چې مونږ وګورو هغه کم ځای ته رسېدلې ده او مونږ چیرته روان یو. یعنی که زه تاسو دا خبره وکم چې نن مونږ په خپل ټوله پښتو سندرغاړو کې گلنار بیگم نه لرو ماجبین نه لرو فرزانه نه لرو. یعنی زمونږ میوزیک چې دی کنه هغه ډیر مخ په ځوړند باندې روان دی او دا زمونږ ورونه چې د دې مخالفت کوي د میوزیک
هغه په دې باندې نه دی خبر چې د میوزیک سره ستا شاعري او ادب هم تړلی دی. که تا پښتو هیر کړه یا تا پښتو کمزور کړه یعنی د پښتو لیک لوست ختم شو نو بیا ستانه رحمان بابا هم لاړو، خوشحال خان خټک هم لاړو، د پښتو حمید بابا هم لاړو، کاظم خان شیدا هم لاړو. دغه رقم یو سنف دی کاکړۍ غاړي زمونږ ولسی شاعري کې ده. په لکاو کاکړۍ غاړي دي دا زمونږ زنانو په دغه ودونو کې او د دغه میوزیک په فنکشنونو کې دا ټوله جوړې شوې دي. چې کوم شی ناروا دی هغه دې بالکل ناروا وګرځي، مګر چې کوم شی روا دی په هغه باندې پابندي زما خیال اخلاقي هم بد خبره ده او دنیاوي هم بد خبره ده او دا نړۍ چې کوم وخت پر کوم ځای باندې ولاړه ده د هغه د حساب هم بد خبره ده.
اوریدونکو دا واز مونږ د نن خبرونه، بل ونه به په ورته موجود نور معلومات سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بونیری لې اجازه ورکې. د الله پامان.
مشال ریڈیو دا